Radio.
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي رادیو لمرنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته راغلاست ويم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوړي. نن جمعه ده، د لړم 8مه د نومبر 13مه. په خبرونو باندې وکړو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مرستیال مارکس پودزل وایي د سولیز او باثبات افغانستان لپاره داسې پراخې پروسې ته اړتیا ده چې د ټولو افغانانو په تیره بیا د ښځو او اقلیتونو حقونه رعایت کړي. یوناما په یو ټویټ کې پرون ویل ښاغلي پودزل دا خبره د فاریاب ولایت مرکز میمنی کې د مدني ټولنې له استازو او طالب چارواکو سره په کتنه کې کړي. د طالبانو له وخته رسېدو وروسته ښځې په اکثرو دولتي ادارو کې له کار کولو منع شوي او نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي. د بامیان ولایت ځینې اوسېدونکي وایي طالبانو پرون په دغه ولایت کې یو هلک او یوه نجلۍ د تار لرلو په تور په متروکویا درو وهلي. د بامیان ښاري اوسېدونکي چې د امنیتي ستونزې په خاطر یې نوم وانخیست ازادي راډیو ته ویل چې نجلۍ او هلک د عامو خلکو په مخ کې وویل شول. د افغانستان د ځینو ځایي رسنیو د راپور له مخې هلک او نجلۍ له کابله بامیان ته تللي وو او د طالبانو له لورې په بند امیر کې په درو وویل شول. طالب چارواکو په دې اړه تروسه څه نه دي ویلي. تر دې مخکې هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې طالبانو خلک صحرایي محکمه کړي دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا دوه مرستیال ملا عبدالسلام عنفی پرون د اسلامي همکاري د سازمان له استازو سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته ګواښ نه پیښیږي. د طالبانو د حکومت له خبر پاڼې سره سم د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي استازي طارق علي البخیت د طالبانو د حکومت د دفاع له سرپرست وزیر مولوي یعقوب مجاهد سره هم لیدري. یعقوب په دې کتنه کې ټینګار کړی چې طالبان به د دوهې موافقې ته ژمن پاتې شي. په فراه ولایت کې د هوان د یوې پخوانۍ مرمۍ په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي. یوې سرچینې په دې شرط نوم به نه څرګندېږي. ازادي راډیو خبریال ته وویل چې دا پیښه پرون مازیګر د فراه ښار په اسکر آباد کلي کې شوې. دغه خبره د هوان مرمۍ هغه مهال چاودلې چې ماشومانو زړې وسپنې ټولولې. د طالبانو حکومت د ولایتونو د مرکزونو او ولسوالیو د ښاروالیو عمومي ریاست لغوه کړ. د طالبانو د مشر د فرمان پر اساس له دې ایسته به ښاروالۍ د خپل اړوند ولایت د چارواکو تر څارنې لاندې فعالیت کوي. تر دې وړاندې د جمهوریت نظام پر مهال د جمهوري نظام پر مهال د افغانستان د څلور دېرشو ولایتونو ښاروالۍ مستقل ریاست و، خو د سیمهییزو ارګانو د ادارې تر څارنې لاندې کار کوو. طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یو شمېر ادارې لغوه او پر ځای ځینې نوې ادارې جوړې کړې. او د امریکا د خزانه وزارت پرون په چین، هانګ کانګ او متحده عرب اماراتو کې پر دیارلسو شرکتونو د ایران په اړه د امریکا د بندیزونو د نه رعایت او د ایران د تیلو د جانبي محصولاتو په پلور کې د مرستې په خاطر بندیز ولګاو. د امریکا د خزانه وزارت له خبر پاڼې سره سم چې په خپل رسمي ویب پاڼه کې خبره کړي، دغو کمپنیو د ایران د تیلو د ملي شرکت په شمول د هغو شرکتونو پر نیابت چې امریکا پرې بندیزونه لګولي د سلګونو میلیون ډالرو په ارزښت د ایران د پتروشیمیا او تیلو جانبي محصولات د آسیا په ختیځ کې پلورلي دي. خبرونه مواردل په تفصیل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلای شي. ورزو د پروګرام معرفي ته په ناروې کې د افغانستان په ارتباط یو غونډه شوې وه. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر څه ویلي؟
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکن هوپټفیلد نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي.
په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو غلا شوې.
د شپې موټران وهل شوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر شو، بیا د کلي سلیوش مشکو کسانان د دغې غلا په تور نیولي دي.
شپږم ورځ چې د چمن سپین بولدک لار تړلې سوداګري اندېښمن کړي.
په اوله ورځ د دوشنبه یکشنبه چې دا څه وي ده
بیات روس پر ترنن مازګر پر خلانه ویل سوي هغه چې بند پاته د موټران ګرد په بولټ کې ولاړ دی
د دې لري د باندې
په دې اړه به هم درته راپور خبر کړو چې د کندهار څخه د انارو لمړنۍ جوپه محموله د موسکو په لور وخوځېده.
اوله محموله چې شل تنه شاوخوا کېږي د کندهار د ارغنداب اوله درجه انار په څه پی کې په سندر پی کې د موسکو هغه هم برابر کړ.
په میدان وردګو کې زرګونه غواګانې ناجوړه شوې دي.
توانه واسه هم نه لرو چې مخنیوي وکړو او له حکومت څخه کوم سره کومک شوی نه ده.
چې ناسې مالدلی رو د دې غم وخري پس ان دوايي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو اول مطلب ته د ناروی د بهرنوی چارو وزیر وای سره لدی چار څوک په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او په دغه یواد کې د تروریستانو د بیا را یو ځای کېدو په اړه اندېښنه لري په کار ده چې له طالبانو سره خبرې وشي. د ناروی د بهرنوی چارو وزیر دا خبره پرون په هغه غونډه کې کړې چې د افغانستان کمیټې د اوسلو د سولې د تحقیقاتي انسټیټیوټ د میکلسن انسټیټیوټ او نانسن د سولې د مرکز په ابتکار جوړه شوې وه. تفصیل اسمت ساروان په ریپورت کې.
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر انکن هوپتفیلت وای طالبانو د دې پر ځای چې د افغانستان د خلکو د ژوند شکیدو ته پام وکړي نورو مسئلو ته لومړیتوب ورکړی دی. اغلی هوپتفیلت په اوسلو کې د بشري بنسټونو په کوربتوب د افغانستان اونۍ په نوم په غونډه کې نړیواله ټولنه وهڅوله چې طالبان اړ باسي څو پر خپلو ژمنو ودرېږي او د افغانستان د خلکو سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. دا غونډه چې یو ونه یې دوام وکړ پرون پایته ورسېده. د همداراس موبایل د سشکاري چې طالبان د عادي خلکو د ژوند د شیګنې پر ځای نور لومړی توبونه لري نو نړیواله ټولنه باید څه چې په وس پوره وي د طالبانو د هڅولو لپاره ترې کار واخلي چې هغوی پوه شي چې د افغانانو سوکالۍ ته باید لومړیتوب ورکړل شي. دې ټینګار وکاوه چې د دې کار لپاره باید له طالبانو سره خبرې وشي. افغانان دی پخپل ور سره وشغی شي. په اوسلو کې مشت افغان خبريال محمد احساسستان اگزایوی د ناروی د بهرنوی چارو وزیر له طالبانو سره پر خبرو لټینګار سره سره وویل.
خارجه وزیر په خبرو کې چې اوس ټول په دې پیګو چې افغانستان کې په تیرا بیا جنوکی او د خزو حقوق خوندې نه دي او غوی له ابتدایي زده کړو محروم دي او دغه راز د یو ستونزه شته چې افغانستان ممکن ده تر هغه رو په تنظیم بیا بدل شي تر هغه رو بیا موقع پیدا شي. خو دې په عین حال کې دا خبره هم وکړه چې طالبان اوس یو واقعیت ده او باید موږ په خو طالبان سره جګړه کوله خو اوس دا وخت نه ده اوس باید طالبان وه څول سي چې خبرو ته مراجعه وکړي او باید افغانان یو بل سره ډیالوګ ته مخه کړي تر څو دا ستونزه د خبرو او ډیالوګ لارې اواره شي.
د ناروی د بهرنوی چارو وزیر د هغو انتقادونو په اړه چې ولې د سش کال په جنوري کې د اوسلو غونډې ته د طالبانو استازي وبلل وبیل دا پریکړه یې سمه وه. د دې په وینا طالبانو د اوسلو په غونډه کې د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو او د بشري حقونو د رعایتولو ژمنې وکړې خو عمل یې پرې ونه کړ. د افغانستان اونۍ په ناسته کې د افغانستان د چارو یو شمېر متخصصان او د مدني ټولنې غړیو ګډون کړی و. په افغانستان کې د قانون حاکمیت، اقتصادي پرمختګ، د ښځو او اقلیتونو حقونه او له تروریزم سره مبارزه د دې کانفرنس د بحثونو اصلي ټکی وو. غونډې ته د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وویل افغانستان یې هېر کړی نه دی او د ناروې هڅې دوام لري خو باید له فرصتونو څخه په استفادې په نویو لارو پسې وګرځي څو له افغانانو سره مرسته وشي او وضعیت بهتره شي. سره لدی چې د طالبانو د واک تر رسیدو څخه باندې 15 میاشتې وسی د ناروی په شمول هیڅ یو د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسو
لتاسو سره وو او یوبا.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د کندهار کې د سوداګرو د ستونزو په اړه تاسو ته یو مرکه لرو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک او چمن لار شپږمه ورځ ده چې تړلې ده. دا لار ورسره له هغه وتړل شو چې هلته یو پاکستانی سرتیری د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شو. دواړو خواوو ګډ کمیسیون ګمارلی چې د پیښې په اړه څېړنې وکړي، خو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده راوتلې. د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو ته ډېر تاوان اوښتی. عصمت څاروان په دې اړه په کندهار کې د میوې له سوداګر حاجي نانی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د سپین بولدک چمن لار لا هم تړلې او که څنګه او څومره تاوان یې دوی ته رسولی.
یکشنبې چې دا تړل شوې ده بیا تر اوسه پورې نه ویله شوې، دغسې بنده پاته ده، موټران ګرده په بولدک کې ولاړ دي.
د دې لارې د بندېدو له کبله سوداګرو څومره تاوان کړی دی؟
هغه حساب چې دی اوس پیل نه معلومېږي. کوم وخت چې موټران ورسېدل په شا ته ودرېدل یا بېرته راوګرځېدل خصاص ول له منځه ولاړ شي خراب شي بیا نو تاوان معلومېږي. کوم موټران چې هلته بند پاتې شول نور موټران د دې په باغو چې ډک ولاړ وی نو خلق مجبور سول چې معلومه نه چې دا لار څه وخت ایله شي. هغه موټران د تورخم د لار تورخم ته ولېږل چې هغه یې تقریبا دلته کړیا 2 لکه روپۍ بیا موږ څلور لکه روپۍ د موټر د ترانسپورټ کړیا ورکړل. یعنې پر هر موټر باندې 2 لکه روپۍ یو ترانسپورټ اضافه شو موږ تاوان کړلو. بل دا میوې چې دي هلته ډېر وخت رسېږي په اوس نن پرون تلل دي تر اوسه پورې لا پېښور ته نه دي رسېدلي. هغه امکان دې ولري چې سبا یا بل سبا اسلام آباد یا لاهور ته ورسېږي.
څومره باري موټر په سپین بولدک کې ولاړ دي؟
تر سل موټر ډېر دي چې پیاز دي، بانجان دي، رومي دي، انار دي، داس بادرنګ دي، دغه شان دغه میوې ډېر دي. په تر سل موټر خو اضافه دي.
مخکې د ورځې څومره موټر میوه او ترکاري له دې لارې پاکستان ته انتقالېده؟
پیش له دغه موضوعات د ورځې تر یو سلو دېرش موټر تر یو سلو شل موټر پورې یوازې انار تلل راتلله تلل دغه ته صادرات وه. او دغه زیاتره رومیان پیاز دغه هم و چې هغه تقریبا تر یو نیم سل موټر هم زیات ایزاکېدله.
له پاکستان څخه ستاسو غوښتنه څه ده؟
زموږ خواست دغه دی چې موږ همسایګان یو، همسایتو باید سره وکړو. دغه لار بندش باید موږ ته جوړ نه شي، تجارت کې لار باید بند نه شي، ترانزیت مخنیوی ونه شي. دا یو اندکه کوچنۍ موضوع پیښه سول. هغه معلومه نه ده چې دا د کومه طرفه پیښ شوې ده، چا دا کار وکړي. امکان دي ولري چې دا کار داسې یو سیاسي کار وي. موږ په سیاست کې باید داخل نه شو. موږ دا د دې سیاست څخه باید تجار لري وګرځي. دا موږ خپل قانون لري ګرځو. موږ سیاست په کاتو په تجارت کې مارکیټ میرا کېده او د خپل وطن تازه میوې صادرات کړه.
په کندهار کې د میوې سوداګر حاجی نانای و چې د چمن سپین بولدک د لارې د بندېدو په اړه باندې خپل وروستي معلومات له موږ سره شریک کړه.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
طالبان وایي چې په روزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP د خوراکي مرستو د غلا په تور لسګونه کسان نیولې دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي موادو لسګونه ټرک په ترینکوټ کې ول شوې دي. عصمت څاروان او نور جزئیات.
طالبان وایي چې په اورزګان ولایت کې د خوړو د نړیوال پروګرام د خوراکي موادو د غلا په تور لسکونه تننی ولیدي. د راپورونو لمخې د چهارشنبه په شپه نامعلومو کسانو په اورزګان کې د خوړو د نړیوال پروګرام له موټرو څخه سلګونه ګونی اوړه او نور خوراکي مواد غلا کړی دي. د اورزګان ولایت د لمړی امنیتي حوزې مسؤل مولوی دفاعي وایي د پیښې په تړاو څلوي شکمن کسان نیول شوي او څېړنې ورڅخه روانې دي. د اورزګان د اطلاعات او فرهنګ رئیس قاری آغا ولی قریشی موټر چلوونکي په دې ملامت بولی چې موټرونه یې سمځای نه ودرولي. نوموړی همداراز وایي دغه پیښه له امنیتي کسانو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د کارکوونکو د نه همغږۍ له امله رامسته شوې ده.
د دې داسې ځای مو چې اندره ولې وچ نه د دې رسمي اډه وه او نه د دې ګودامو ته ځای نږدې ځای وو. او نه د دې دفتر سره نږدې ځای او نه د دې هغه تمځای او نه امنیتي کسان هم د ځان سره په جریان کې کړي وو. نو بیا د شپې مچران وهڅوي او وروسته چې امنیتي کسان هم خبر سوه، بیا د هغه کلي سلویش مشکوک کسان هم د دغې غلا په تور نیولي دي.
له بلې خوا ځایي سرچینو ویلي چې امنیتي کسانو په همدې سیمه کې یو شمېر کلیوال د پیښې په تړاو امنیتي حوزې ته بیولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام د خوراکي مواد له کندهار او روزګان ته لیږلي وو. تر دې پخوا شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې هم په روزګان کې د همدې ادارې یو موټر چې خوراکي مواد پکې بار وو چور شوی وو. د خوړو نړیوال پروګرام په ترینکوټ کې د خپلو لاریو له کاروانه د لسګونو بوریو اوډو دالو او نورو موادو د غلا په اړه څه نه دي ویلي، خو ویلي دي چې لا هم په افغانستان کې هغو کورنیو ته خوراکي مواد رسوي چې مرستو ته اړ دي. د دغه پروګرام ویندوی وحید الله امانی تیره شپه آزادی رادیو ته وویل
دبليو اف پی د ژمي د میاشتو په خاطر په پام کې لري چې هر میاشت په ټول افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه خلکو ته مرسته ورسوي. په دې مرسته کې کابو 100,000 ټنه خوراکي مواد شامل دي چې په لرې پرتو سیمو کې زیرمه شوي دي.
د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له اټکلونو سره سم نږدې 19 میلیونه افغانان په نسماره نه دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به ورشو کندهار ته. له کندهار روسیې ته د انارو صادرات پیل شوي دي. د انارو شل ټنه محموله د افغان کارت په نوم د حکومتي شرکت له لوري پرون صادره شوې ده او لومړني لاری د موسکو په لور خوځېدلې تمه ده چې دغه په انارو بار لاری د حیرتان او شیرخان بندر له لارې د مرکزی آسیای وادونو بیا لغیر زای موسکو تا ورسیگیم. تفصیل د زموږ همکار په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغان کارت په نوم حکومتي شرکت وایي روسیې ته له کندهار د شل ټنه انارو د صادراتو لړۍ پیل شوه. د دې شرکت مسؤل محمد قسیم ابراهیم وایي د کندهار له انارو وروسته د سیمې هیوادونو ته د جلغوزوی په ګډون د یو شمېر نورو محصولاتو د استولو پلان هم لري.
په دې وتوانېدلو چې اوله محوله چې شل تنه شاوخوا کېږي د کندهار د ارغنداب هغه اوله درجه انار په څه پی کې په هغه سندرد پی کې د مسکو هغه هم برابر کړي. او بل شش کال ان شاء الله الرحمن موږ تر دې شو تلويش ټنه جنغوزي هم شش کال ان شاء الله استو.
بل خو د کندهار د سوداګری او پانګونې خونی مشر محمد صدیق مومن د نړیوال مارکیټونو سره د افغان سوداګرو نشلول او د تازه میوې دغه ډول صادرات د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې مهم ګام بولي. د نوموړي په وینا هڅه کوي د نړۍ د یو شمېر نورو هیوادونو سره هم اقتصادي راکړه ورکړه زیاته کړي.
موږ کوشش کوو چې خپل خلک څنګه کار پیدا کړو او څنګه خپل په صنعت کې په معدن کې او په وارداتو کې په صادراتو کې ډېر کوشش وکړو د صادراتو کو او خپل بالون درې ځای ورسو چې هم کې انډیا ته ځي که نورو ملکو ته ځي. زموږ دغه صادرات زموږ لپاره صادرات لو ګټه ده نور لاسته راوړنه ده.
په ورته وخت کې د کندهار سوداګر د وچې او تازه میوې د صادرات په برخه کې لنړي په ځانګړي ډول لګاونډوي هیوادونو سره د اسانتیاو درامسته کول غوښتنه کوي. د کندهار د وچې میوې د اتحادیې رئیس حاجی عبدالحد وایي که حکومت بهر ته د افغاني محصولاتو او تولیداتو د لیږد لپاره لارې چارې ولټوي د سوداګرۍ په برخه کې ستاسو ته ځبه حل سي. دا ډېر
د خوشحالي ځای دی چې نن زموږ انار او روسیې ته صادرات کوو. خدای پاک دې نور پرمختګ په سوار کې چې زموږ نورمالونه هم پرمخ باندې ولاړ سي. خو یوازې دا نه چې موږ صادرات کوو، صادرات په هغه صورت کې زموږ د پرمختګ کولای سي چې زموږ وزارت زراعت زموږ په زراعت کې زموږ سره کوټلي ګامونه واخلي ځکه چې زموږ زراعت د تیرو درو څلوېښت کالو څخه پنج ولاړ دی.
روسیې ته د کندهار د انارو صادرات په داسې حال کې پیل کیږي چې دا مهال د سپین بولدک چمن دروازه د هر ډول صادراتو او وارداتو پر مخ تړل شوې ده. د کندهار د تازه میوې د اتحادیې رئیس جنانیا غوی په انارو او سبزیجاتو بار په لسګونه لاري د کندهار په سپین بولده کې درول سوي او د شپږو ورځو تیرېدو وروسته لا هم پاکستان ته د اوښتو اجازه نه لري.
خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. لومړی به له فریدي سیال واورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څه راغلي.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د چین حضور ته کتنه کړې ده. دا مطلب په پایل کې وایو د هوایي ډګر له لارې کابل ته له داخلېدو وروسته لومړی څه چې ستاسې سترګې پرې لګېږي هغه د تایمني په سیمه کې یو لس پوړیزه ودانۍ ده چې په بلبورډ چاینا ټاون لیکل شوی دی. دا ورځپاڼې په لیکنه د دې ودانۍ په زیرزمیني کې د چیني تولیداتو پلورنځایونه دي چې د کور او دفتر د اړتیا وړ سامانونو رانیولې تر برقي بایسکلونو پورې چینایي توکي پکې پلورل کېږي. ډېری اخیستونکي لومړی د یو 50 کلن یو مینګوی دفتر ته ورځي، هغه څوک چې چاینا ټاون یې په 2019 کال کې پرانیسته. وړاندې راځي یون د افغانستان چین د یوې سوداګریزې کمیټې مشر دی. هغه نیمه رسمي دفتر چې هغه د خپلې خوښې د پروژو لپاره کاروي. دا ورځپاڼې په ټوکو د یو پروژه افغانستان ته د چینی سوداګرو راوستل دي. لاس انجلس ټایمز لیکلی دی دغه دفتر سوداګرو سره د ویزو په ترلاسه کولو، د بازار په پیژندلو او د اړیکو جوړولو برخه کې مرسته کوي. لاس انجلس ټایمز وړاندې وایي د زیربنایي پروژو هغه نوړی قرارداد چې د طالبانو د حکومت او یو چینی شرکت ترمنځ لاسلیک شو هغه د 240 میلیون ډالرو په ارزښت د کابل په شمال ختیځ کې صنعتي پارک دی. په مطلب کې وایو په دې وروستیو ورځو کې د هغو بهرنیانو تګ راتګ د طالبانو حکومت وزارتونو ته غیر معمول نه دی چې د چینایي ساتونکو لخوا بدرګه کیږي. وړاندې وایو په پیکینګ او د افغانستان دننه د چین په سفارت کې د چینایي دولتي شرکتونو استازو سره د طالبانو د سیمه ییزو او نورو مشرانو لیدو په اړه هم خبرې شوې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په کابل کې د چین سفارت یو له هغو محدودو سفارتونو څخه دی چې دروازې یې خلاصې دي، که څه هم چین د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین په افغانستان کې د یو غور مسلمانو جنګیالیو لشتونه ویره لري. د امریکا متحده ایالاتونو د چین لخوا په شنجن سیمه کې د یو غور مسلمانانو د بشري حقونو په نقص نیوکه کړې ده. وړمه ورځ د مسکو فارمټ غونډه کې د هند، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، قزاقستان، پاکستان ترڅنګ د چین استازي هم ګډون کړی و. له هند خبریدونکي هندو رسپانې د دې ناستې په اړه په یوه لیکنه کې لیکلي دي چې د دې هیوادونو استازو په افغانستان کې د یو واقعي ټولګډونه حکومت په جوړولو تاکید وکړ. وړاندې راغلی دي په دې ناسته کې افغانستان کې ملي پخلاینې ته د رسیدو لپاره ټولو قومونو او اقلیتونو ته پر درناوي ټینګار شوی دی. د مسکو فارمټ په تیر ناسته کې طالبانو ګډون کړی و. که څه هم طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي، خو د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د وړمې ورځې په ناسته کې وویل طالبانو د مسکو فارمټ د تیر کال ناستې بیانې چوبکې د ټول ګډونه حکومت غوښتنه شوې وه عمل ونه کړ، نو ځکه دې ناستې ته ونه بلل شول.
وربشو روزګان ته په بخښنه سره میدان ورډګو ته به ورشو. حالته طالب چارواکي خبر ورکوي چې د غواو د پوستکو ناروغي راغلی او لامل تر 2000 زیات غواګانې مړې شوې دي. د دغه ولایت اوسیدونکو او مالداران هم وایي چې د غواو دغه ناروغي خورا په چټکۍ روانه ده او که بیړنۍ اقدام ونه شي نو ګڼ څاروي به تلف شي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
په میدان وردګو ولایت کې د پوستکي ناروغۍ له امله زرګونه غواګانې مړې سوي او زرګونه اوس هم پرې اخته دي چې ځایي خلک یې سخت اندېښمن کړي دي. د دغه ولایت اوسیدونکي پر دولت او خیریه بنسټونو د مرستې غږ کوي او خواست کوي چې د یادي ناروغۍ په کنټرول کې دې ورسره مرسته وکړي. راغه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو دی او د غواو په فارم کې کار کوي.
خلک دا مالونه دي زرا د خوډي به مال د مر سره د نور داس مشکلات به راځي چې د مخنیوي کې حکومت کومک وسرونه کې باید هر زرا سره د مال والو سره باید کومک وسی. د پښتنه اوسیدو ته هیڅ نه پښتنه شته. دا څو کال کې چې د منډې منی ولیدا هیڅ پښتنه نشته. نو دا څو کایه ته راغلي څو کروشن به تولر سیس خل هیڅ کومک نشته.
د معلوماتو پر اساس تر د مهاله په میدان اردګو ولایت کې د پوستکي د ناروغي لامل تر 2000 زیاتې غواګانې مړې شوې او شاوخوا 3000 اوس نورې پریښته دي چې ځایي اوسیدونکي د کنټرول په برخه کې د مرستې غوښتنه کوي. د دغه ولایت دوه اوسیدونکو جلاغا او صاحب الدین له طالب واکمنو او مرستندوی بنسټونو غوښتنه وکړه چې مرسته دې ورسره وکړي څو له دې ناروغۍ څخه دوی خپل څاروي په امان کړي.
توان وسه هم نه لرو چې دغه مخنیوی وکړو او له حکومت خانه کوم موږ سره کومک سوی نه ده چې د مخنیوی وسي د مرض
ځینې اصلي مالدارۍ د دې غم وخوري پس دوایي ورته راکړل شي او واکسینونه ورته راکړل شي.
مالداران یا ځایي اوسیدونکي وایي چې د پوستکي دا ویروسي ناروغي په یو شمیر ولایتونو کې تر سیلابونو وروسته راپیدا سوې ده چې اوسمهال تر میدان اردګو هم رسېدلې ده. خو په غواګانو کې د پوستکي دغه ناروغي څه ډول ناروغي ده او خلک یې باید د څه ډول مخنیوی وکړي څو څاروي یې له دغه ناروغۍ څخه خوندي وي او یا هم په دغه ناروغۍ ککړ څاروي څنګه له مرګه وژغوري. په دې اړه مو د یوه ویترنر ډاکټر محمد نعیم نظر اخیستې دي.
مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پرې مینځو بیا سوري ته ودرو او بل د میاسي مچان د شان ترې ورک او بل واکسین ضرور ده چې ورته ولګو. دا درې رقم علایم لري. یو رقم علایم دا ده چې پوستکي باندې داسې دانې باسي او یو رقم علایم دی چې داسې پښې باندې پښې پرسوب کوي او بل علایم دا ده چې خېټه باندې هم پرسوب کوي. داسې
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالب مسولین وایي چې دوی د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره هم د واکسین کمپاین پر لار اچولی او تر 2000 پورې غواګانې واکسین کړي دي. په دغه ولایت کې د کرنې او مالداری رئیس عبدالجبار خالد وایي
چې موږ 2000 ډوز واکسین کومه کړو شولو چې هغه کله موږ تطبیق کړل په دغه نو ولسوالۍ کې چې موږ حالات نه وحید نه لري غلط الحمدلله چې د مړینې کچه یو کیسه راوچي.
دا په داسې حال کې ده چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره اوس تازه یو شمیر نړیوالو خیریه بنسټونو هم له مالدارانو سره مرستې پیل کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه احترامات خدای دو کی چیرو جوړه رور جان د اسلامي امارات ولا چکم نمندگان تاسو سره مرکه کوي کنه چې مونږ کې دین کولو کړي دې کړي الله په سات مند قسمی ک چام کولو کړي څلورم میشت نه والا ترنن تاریخ پور شي د څومره کې دین کولو ویږي د ټول الله کولو کړي او ما کولو کړي دوه ته مصرف چې د ټول ما کړي د سعودي نه خپل پر دونه په سیرو غړم به دوه وکالت وکوم او دې کې درې مرګري ما سره د پی ټی ایم ولې دي چې ووی د پښتني پونم د نور الله ترين د اکبر سلیمان خیل دی او د طالبان او سپیر او کونسلر ته څومره خبرې کوي دا ټولې دروغ دي او زه به تاته د کونسلیټ میسیج ولیکم چې هغه خلکو نه د پیسو ډیمانډونه کوي 3000 او 5000 او 10000 روبو.
زه شفیع الله کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ګنجګل د سیمې نه تاسو دا پیغام پرېدم. د ګنجګل دا کومه سیمه چې ده د نه پورته دا کومه علاقه چې سرحدي علاقه چې ده تر بره سرحد پورې د سفرې په نامه کلی دی. دا سرک خام دی. زه چارواکو کنه دا وختونه کوم چې هغه سره کوم ته پوښتنه سلام
سلامونه نه کې له احترامات می قبول کړئ. زه محمد رسول د غزنی ولایت د ګیرو ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. مو خو د پاسپورتو غټ مشکل لرو. باید چې د پاسپورتو دفترونه خلاص شي ځکه چې موږ خارج ملکو ته ځو بار ملکو ته ځو موږ ایران ته پاکستان ته تګ نه شو کولای. ورې مو خلک په تنګوي ځکه چې ډېر کسان دي موږ نیولې دي ورې په پاکستان کې نو هغه بیا اسناد خلک دي غوسره اسناد نشته نورې بندیان کړي دي نیولې دي نو باید چې موږ ته د دفترونه خلاص شي او موږ خپل ویزې واخو په آزاده توګه باندې
د مادي طالبانو څخه د وزارت معرف څخه د طالبانو د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې هغه طالبان چې په مکاتبو کې شتون نه لري مکتبونه نه وایي نو دوی ته د 12 اسناد مه ورکوی ځکه دوی چې دوی اوس سربازان دي نو هیله کومه نالوستي کسان د لوستو کسانو سره مه یو ځای کوی. افغانستان بیا یو هغو ځای ته مه برابروی چې بیا له سره پکې د علم څراغ بلیږي. اوس دومره مخکې تللی دی چې د نورې نړۍ سره هم د سیالېدو توان او طاقت لري.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد سوی د سې غواړم یوازې په داستاني عادت
زمزوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو روزه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته
همدا د ژوند رنگونه دي که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ